نن هم دا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي. قدر منورتون کو هغه میرمنې چې میرونه یې په نشه یي توکو روږ دیدي وایي چې د طالبانو په نظام کې تر بل هر وخته له ګڼو ستونزو سره ځکه مخ دي چې د کار کولو حق ورنه اخیستل شوی دی. په خبره یې دوی مخکې په بېلابېلو ادارو کې کار کاوه او خپلې کورنۍ ته یې لګښت برابروه، خو اوس دا چې طالبانو دوی له کار څخه منع کړي دي د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو ته حیرانی دي. د شکردرې اوسیدونکې بی بی زینب وایي چې میړه یې د واده څخه مخکې معتاد و، کله یې چې کورنۍ دا ور واده کړه په دې نه پوهېدله چې له معتاد سره یې واده شوی دی. بی بی زینب وایي چې کلونه کلونه کېږي چې میړه یې کور ته نه دی راغلی، دا چې له دې وروسته خپلو ماشومانو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی. دې ته اړه شوې چې د میړه په نشتون کې له هغه څخه جلا شي او بل چا سره واده وکړي. هغه په پیل کې د خپل میړه د نشې پاکله وایي:
مگر نمیفهمیدیم سرش دیگه چی استفاده میکنه، دیگه چی میکشه. بعد از او ایوی پودر کشید. پودر
نه پوهیدلو چی چه چخوی، خو کلا چی پودر و چخول پوسو چی معتاد دی. بیا شیشی چخولو تا مخکره موگ بستر کر تداوی موکره، خو کلا بچی لشبخانی بیر ترا خارج سو بیا با ای نشی کولی لکور بلار یو کال باورکو چی بیر تبر آقای موگ باورتوائل چی ولی داسی کوی حال مقال با ای کوی زه یې وهلم. بیا به له کوره لاړه ډېر وخت به نه و، اخر ځل چې له کوره لاړه زه په همدې بدو شرایطو کې پسې وګرځېدم. ټول ځایونه مې ولټول خو پیدا مې نه کړ. نور دا رقم بې سرنوشت ژوند نه سب کولی. زه ځوانه ښځه یم، د اولادونو مې ښوونځی پاتې سو، تحصیل یې پاتې سو.
بی بی زینب وایي چې 15 کاله په دې تمه کېناسته چې میړه به یې راشي، بیا به یې درملنه وکړي خو رانغی. اوس غواړي چې غیابي طلاق واخلي.
5 سال شو که بیخی نشت مرده و زنده ازی بیخی گم شد.
15 کال سول چی کرده ندهی رغلی. تو رو سمی پر دیری سخته زوند وکر. لدی ورسته نسم کولی. اولادونه می لگ ترتیا لری. زی لکوم اکرم. کار نلرم. وست می پریکر کرده چی ده خسر لکوره می غیابی طلاق واخلم. خو هغوی یې نه راکوي، وایي د موږ په قوم کې طلاق عیب دی. دا دومره وخت دې حوصله وکړه، اوس یې هم وکړه، خو زه پوهیږم چې نور ژوند نسم کوی. ما سره اقتصادي مرسته څوک نه کوي، خلک قرض هم نه راکوي. که خپله یوه چاره ونه کړم ماشومان مې له لوږې مړه کیږي. کله مې خلق دومره تنګ سي چې وایم ځان وزنه وکړم، زه دا رقم ژوند څه کړم؟ هیڅ مې په درد نه لګیږي.
نن د فکر میګم د زبا خودکشي میزنم که من خدا خودکشي کنم. ما چی کنم؟ می قسم زندگی ره هیڅ به درد من نمی خوره.
د بی بی زینب په چیر زینې نورې میرمنې هم له ورته برخلیک سره مخ دي. معتاد میړه، کورنۍ تاوتریخوالی، اقتصادي ستونزې، هغه څه دي چې دوی ورسره لاسو ګرېوان دي. د ننګرهار اوسیدونکې شمله وایي چې دې داسې ډېرې ښځې لیدلې چې معتاد میړه یې ټول ژوند ورته تباه کړی دی.
د هغوی ژوند نیمایي څه چې بیخي په هېڅ کې حسابېږي، ځکه چې خاوند معتاد نو نه ډوډۍ معلوموي، نه اوبه معلوموي، نه کالي، نه جامه. خصوصاً د پولاریانو چې څه په کور کې راځي لاسته هغه ټول وړي. بیچارهګانې ښځې مجبورېږي په هغه حالت کې چې کار وکړي، روزګار وکړي، هغه مزیدت ته نه وړي، ډېر مشکلات لري. نو په خپله دیدګي چې مثال ما سره وه، معلومه وه 15 لورګانې بې خاوند پوډري وو. د هغې ښځې بېچاره خپله مقاومت وکړه، مثاله کار یې کوه، روزګار یې کوه. بیا سر د هغې لنده سړی په کور کې ساتلی وو، ستره کوی پاکوی، خو بیا هم نه کېده. وهله ټکل به هم کول، غل مغل به هم کوه، ژړلې به کمختې. چې ډېرې هم لیدلي دي چې پریښي دي، مثال لورګانې خپلې خرڅې کړي دي، ماشومان یې خپل خرڅ کړي دي. احتیاج و محتیاج بس دغسې حالتونه دي. خدای پاک د سر دښمن د قسمت دی د سالت.
اوس په افغانستان کې دا د درې کلونو نه زیات وخت څه چې ښځې په کور ناستې دي، کار نسي کولی. دغه چې د کور نارینه یې معتاد دي، دوی خپل ژوند څه رقم تېروي؟ خپله مې یو څه نسي ګټلی. تاسو له خپلې ملګرې نه یادونه وکړه چې هغه معلومه وه، کار یې کاوه، خپلې کور ته پیسې راوړلې، مونته اوس هغه هېڅ هم نشته. اوس د دوی ژوند څه رقم مخکې ځي د طالبانو په نظام کې؟
څنګه په مخه لاړ شي؟ بېچاره ناستې ده، خدای لیده نو مغه وهل هم خوري، ټکول هم خوري. نورو کورونو کې به مخکې پخوا کار کوه، خلکو اوس هم بېچاره ګان همداسې خیاطي کوي، مرۍ کوي بېچاره ګانې. نہ خود پاکی دغه مشکلاتونه تیرې پزان باندې او ځینې چې دا شان نشي کولای په پټه خوله باندې مغه جنگ غالمغال او مغه وهل ټکول تیرې سر دې نه جنس مثال هغه خواخه و غندرورم ګوري چې ولله دغه خدغه سیده ده غرور دغه سیده نور خبرې وندې زی په دې جلې باندې نو خدای لې ته نه سم هغه وهل ټکول تیرې نو سبب تر سپور شي هغه په لوی خدای پاک واخلي تر سپور د خزه خدای پاک واخلي
څومره بد وضعیت سره دې بچی مخ کیږي مثلا زین دی چې لکوره وزی یو کال دوه کال درې کال نه بیا میرمن دې ته مجبوریږي چې غیابی طلاق لدنه واخلي دغه موضوع دې څومره اورېدلې ده
کورنۍ نه قبلی له خوانه ډار نه لري نو نو چې دا آینده به څنګه کیږي سر دې دې نه مختوی وي ولا چې سره لاره درلودله اوس خو لنډه خبره د خلکو هم ده غژن نه تیریږي او کوم مثال د طلاق مثال ورکوي ورته دا نه ورکول کیږي ورته دغه څه جنجالونه باندې کیږي خپل مې چې کوم یو کس لیدلې ده د امازوی باندې مثال واده وه بلا مائی دوم رزل مستام پی بانده کهو چا قلنده دی جلی مثال نم با دی خوانده بخلی ناخسته ندوره نبو نخنه پاک دیر خیسته جلی یا کوا خود دی من خدای پاک دنیا پا دیر ناکره چه دی دی طالبان وقت که دی طلاق واخسته دیورت طلاق وارکه رجلی بوست فیلن فرانسی که ده کورنه سرای بیا چهار سر کومک و کو بویت لده دیزینا نو شکر ده خجوان داری نو هر چوک دسی بختور که ده نیشی بیچارگان لطا یا سوزی یا مرکیگی یا پاتکیگی
تصویل چه خواکی اما و چنگ دوی جازه ور کرلا چی ده لارسی
خو پت لارل کن چی کلای من تالا خورتا ور که بیا دوی پت ویتل ده دیزینا ام ده کم نهاد چی دوی سرم رستا و کرلا ویل دیشی مثال حالات دوی دسی ده کم دوستو کم اشنا ور سر کومک و که نو دوی ده و خور سر ده و فامیل سر ده و ویستل ده کنه جاری که ور سر لاره خبر سره کومه وسم شکر ده وسه رامده
بله کورنه ته و تاسو وای خپ دی پویږي چې زوی ورور موتاد دی د دې لپاره چې خپل مسولیت خپل کام کی او انجلې ورته راودې بیا نو هرڅه هغه ته غاړه کې ورچی دا ډول کورنه ته به تاسو وایل څه وی
نه ډول کورنه ته الله تعالی دا د نیکو کی ځکه چې خپل پویږي دوی عراق باندې په خیک دی وې د شفاخانه کې د بستر کې شفاخانه جوړ شي وې شفاخانه کې د بستر کې یو کار باندې د مصرفه کې چې خوشو مثال تشو شو د شهر ته دی په رینې چې به تاغ باندې غام لرن شي غران شي خوشاله دی وساتي اوس خو سلاري دي سل خبري دي او که به خې د باندې تلې نو بیا مجبور ده چې پرې دي دی باندې نو بس هغه خپل ځان باندې غو راز راو سهل روړې نو بو ټول خوشکې یم هغه مېرمنې ته نو خوشاله تل سوک نو سي
تر انجونې چې په د سړی باندې ودیږي هغه په نشه یې توکو باندې روک دی وی دوی به څه وکړه د ځان د ژغورنې لپاره
دنیا د شرم لپاره چې ودرګه ورور مې ونه شرمېږي پلار مې ونه شرمېږي مور مې ونه شرمېږي خلک راته بدونه وایي کینی که مثلا هغه ژوند تېرېږي پلارګنه یې پوهېږي چې دغه خو زیاتره پټي او زیاتره چې ښکاران دي چې مثال خپل لورګانې ورکړي دي پلار یې ورکوي ورور یې ورکوي ټول یې ورکوي ځکه چې هغه سیاسره بېچاره په هره ډګه کې سوځي صحیح ده بچي سنبالولی شي ښځې کولی شي ډېر مقاومت لري ښځې کارو کې روزګارو کې او پیدا کې وراوړي کالیو کې جامو کې خپل د اولادونو صحت خو بد ته مثال رسیدګي وشي کولی نو د خاوند چې وخت هېڅ څه په کور کې درته نه پرېږدي او هر څه درنه اخلي دې سره ژوند سخته ده چې په خبره نه پوهېږي او هر کوي ګزار کوي تر دې حده پورې چې ښځې په لور باندې وهلې ځکه چې نه پوهېده په ځان باندې سیخ باندې به وهله په اور باندې به وهله څه ده په لرې کور کې بیا جنګ ده څه خبره ده په لرې کور کې بیا جنګ ده
کورنۍ مخکې له دې چې خپله لور واده کړه څنګه ځان پوه کړي چې دغه نفر ته چې لور ورکوي دا معتاد نه دی
یو خو انسان د خبرو د ویلو نه معلومېږي چې کله دې وایي بنګاله کورو مونږ کور ګور کور مهمه نه ده کور باندې څوک څه وکړي هغه د لس خیره ده ننشته سبانه او هغه ښځه چې خپله ښځه اوسي کولی شي هغه خپل کور منظمه کړي ټول کړي او چې خوشحاله اوسي خیمه مو اوسي بس هغه د هماغه ژوند ده هماغه د ناوې کوټه ده هغه پرې خوشحاله اوسي چې ارامه اوسي او چې نه اوسي چې د طلا بار کې ورسره ویسي ورته او هغه هېڅې ورته دا پکې نه ارامه وي هېڅ کېږي نو کله چې د خلکو چې مونږ لاړو کوره مو لیده حالت مو لیده هغه وخت کې الګ د خبر نه معلومېږي د ناست او پاسه نه معلومېږي بل بیا دوی چې مثال کورنۍ سره خبرې کوي کورنۍ خو طبعاً چې دروغ وایي نه وایي زیاتره کورنۍ زموږ زوی دغه مشکل لري ملګرو نه دي پوښتنه وکړي خپل خپلوان نه دي پوښتنه وکړي وایي ساري چې ښه مطمئنه شو بس هغې د خپله لور ورکړي لور خو په دوی ډېره نه ده پاتې ځینې کورنۍ دي چې همدا ګوري وایي زه مونږ ولیده مونږ خبرې فلانکی فلانکی زوی دغسې دی ورکه لور دې ورته دغه مور او پلار خور ورور باندې اړه لري چې کله خپل لور ورکوي باید پوښتنه ګڼګنه وکړي
د کونړ اوسیدونکو زهره جنت هم ورته خبرې کوي وایي چې ډیرای لیدل شوی چې د موتاد ځوان کورنۍ د دې لپاره چې ځان یې له شر خلاص کړي، خپل په نشه یي توکو باندې اخته زوی ته واده کوي. بیا نو ښځه له ګڼو ستونزو سره یوازې ورته پرېږدي.
زیاتره چې دي دو ودونه م کړي دي او بچې م لري، او بیا هم دغه مشکل چې نشه کوي او خپل ژوند او خپل هر څه یې چا خبره له لاسه ورکړي دي. خپله خو شخصا یو انسان په دې باندې روغ دی شي، هغه خو خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو د هغې په څنګ کې چې د هغې کومه مېرمنه ده یا بچې دي، هغې ته هم ژوند تېرول یا وخت تېرول ډېر زیات مشکله شي. زیاتره خلک یې داسې شته دی چې ښځې لري او هغو دپاره به تللي دي کلونه کلونه، هغو په کور ناستې دي، یا د خسر په کور یا د پلار په کور باندې، او هغو داسې ژوند دی چې نه کولی شي پرېږدي او نه کولی شي چې سم ژوند وکړي. او لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې دا رواج دی چې یو ځلې یو چا ته واده شولې، نو تر مرګه باید هغې سره اوسې، هغې نه خلاصېدلی هم نه شي. زه خپله داسې د ډېرو مېرمنو شاهده یم چې ما لیدلی دی چې څوارلس کاله م کېږي، لس کاله م کېږي، شپږ کاله م کېږي، خاوند یې تللی دی د کور څخه او په نشو باندې اخته دی او دا ناسته ده. او که چېرته د دې غوښتنه کړې ده چې مثلا زما ژوند دلته نه تېرېږي، زه غواړم چې طلاق واخلم یا جدا شم، نو د دې اجازه ورته خو سرګنۍ نه ورکوي، نو هغه سخت او دردمن ژوند تېروي. ځوانان ډېر په دې مشکلاتو باندې بیخي اخته شوي دي. حتی ما داسې کورنۍ لیدل ده چې بچي لري، ډېر بچي مېرمنه یې، هغو بچارګان سرک په سر پاتې، حتی د خوړلو ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، خو به هم ډېر سخت مشکلات تېروي. بیا ځینې کورنۍ داسې دي چې د خو سرګنۍ سره اوسېږي، خو د دې سره سره چې امې مېړه متاد شوی دی تللی دی، امې خو سرګنۍ ورباندې ظلم کوي. او که هغه د دې یادونه چې زه غواړم طلاق واخلم، څه چې په اسلام کې خو له روا ده، خو زموږ د دود او دستور د مخې، زموږ د ټولنې مخې، هغه ښځه بیچاره ته دا اجازه هم نه ورکول کېږي چې هغه طلاق واخلي او لاړه شي خپل ژوند جوړ کړي. او سره له دې ډېر زیات مشکلات او سخت تېروي.
سره له دو عمره جارو جنجال نه چې له یوې خوا نه په افغاني ټولنه کې میرمنې ډېر په سختۍ کولی سي چې دا له داسې چا نه جلا سي چې هغه سره ژوند نور نه کېږي، له بلې خوا نه ظلم ستم پی کېږي د خسر په کور کې، له بلې خوا نه سبا او بیګا ډوډۍ ځان ته بچو ته نسي پیدا کولی. په همداسې وضعیت کې دا میرمنې د تاسو په نظر څنګه ځان له داسې حالات نه وژغوري؟
د دې حالات هم ډېر سخت دي او ځان ژغورل هم د دې څخه ډېر سخت دي. ځکه زه به تاسو ته یوه لنډه قصه وکړم. زموږ په خپلوانو کې همدلته په کونړ کې یو ځوان چې مېرمنه یې لړله او په همدغه نشو باندې اخته و، نشې په حالت کې کور ته راغلی دی او خپلې مېرمنې باندې تبرګي وار کړی دی. دا غاړه چې ده دا نیمه غوسه شوې وه، ته حلاله کړې وه، ټول ویل حلاله کړې ده. هغه میاشتې میاشتې بیا په شفخانه کې بستر و، الله پاک ورته صحت ورکړو، بېرته یې کوکونه ورکړل او غاړه یې ورته وګنډله. ځکه هغه تاد و نه پېدو په ځان باندې خپله ښځه یې حلاله کړې وه، که نه نوم یې ډېر دغ شوی وای، دوی خپله ښځه حلاله کړله. نو کله چې دا ته میاشتو میاشتو بعد په شپخانو کې بستر وه، کله دا ښه شوله کور ته لاړه، نو موږ ویل کشکې ورنه بېله شي، که نه مثلا طلاق ونه واخلي لاړه شي. خو دې سره یې خو سرګنۍ بېرته اجازه ورنه کړه، وای نه که تا مثلا حلاله کړې او که ته مړه کړې ته باید دا سخته تېره کړې، زموږ په قوم کې نشته، زموږ دود دستور کې نشته چې ته اوس طلاق واخلې او لاړه شي. که هغه مېرمنه بېچاره خپل غږ هم جګ کړي په دې ټولنه کې، زموږ خپل داسې ټولنه داولې هغه مور او پلار ورونه خویندې ورته وایي چې نه سخته تېره او په هغې کور کې بس کښېنه، بې زیاتو یو نیم پیدا کېږي چې خپلې لور شا ونیسي، ځینې ورونه ځینې کورنۍ ورته وایي چې جدا شه راځه یا مونږ در سره یې. خو زیاتره وخت ښځې ناتوانه دي، یعنی بې وسه دي، څه کولی نه شي، زړه یې غواړي چې په ما سخته تېرېږي، مشکل تېرېږي، زه باید یوه د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړم. خو زیاتره زموږ په دې ټولنه کې چې زه ګورم ډېر ناموفقه دي، یعنې په دې باندې نه دي کامیابي شوي چې په دغه حالات کې خپل ژوند سم کړي او یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړي. زیاتره یې په همدې کې د سختې ژوند تېروي، ځورېږي، کړېږي، همدغه حالات تېروي او بالاخره ژوند یې پای ته ورسېږي.
کورنۍ چې دوی په دې پوهېږي چې زوی یې ورور یې معتاد دی، د دې نه ده چې د یوې ښځې نفقه ورکړي، بیا هم واده ورته کوي د دې لپاره چې له خپلې غاړې نه یې بچ کړي. داسې کورنیو ته به له انساني لحاظه، له بشري لحاظه تاسو خبر څه وي؟
دا خو ډېره دردونکې ده چې ته پوهېږې چې زما د سوی ژوند تباه شوی دی، ولې د یو بل چا د لور ژوند ورسره تباه کوي؟ زموږ په ټولنه کې ولې دا خبره ده؟ وایي زوی دې معتاد دی، ښځه ورته وکړه سمه به شي، زوی دې درس نه وایي ښځه ورته وکړه، زوی دې کار نه کوي ښځه ورته وکړه. خو هغه هم د یو بل چا لور ده، ولې د یو بل چا د لور ژوند تباه کوئ؟ که ستاسو د اولاد ژوند تباه شوی دی، د یو بل چا د اولاد ژوند مه تباه کوئ. په دې سره چې ښه پوهېږي مورګانې پلرونه خپل اولاد ښه پېژني، زما زوی دغه مشکل کې اخته دی، دغه ستونزه کې اخته دی دا د ژوند کولو وړ نه دی دا د دې وړ نه دی چې زه ورته ښځه وکړم یا میرمن ولري په کور کې دا به د هغې قدر وکړي احترام په هغې به پوه شي د دې سره سره چې په دې ټولو باندې پوهېږي به یم زه یو بیچاره نجلۍ چې راولي او دې ته په کور کې کښېنئ کله چې دې ته په کور کې کښېنئ هغه مشکل نه حل کېږي چې دا به خپلې نشې پرېږدي خپل بدکاري به پرېږدي مثلا دا به ښه سړی شي په ډېرو کمو کې چې یو انسان ښه شي زیاتره د دې سره دغه نجلۍ ژوند هم تباه شي او هغه مور سره له منځه لاړه شي نو هغه خلک چې دا کار کوي زما په نظر به یم جهالت دی ناپوهي ده چې زده کړې نه دي شوي ذهنونه نه دي رسېدلي او هر څوک په خپل سر باندې په خپل زړه باندې چې کوم نظر ورته ښه ښکاره شي هم هغه کار کوي په دې باندې ډېری کورنۍ ښه پوهېږي چې زما د زوی ژوند تباه دی مګر بیا هم د یو بل نجلۍ ژوند ورسره تباه کوي مه کوئ خدای ته وګورئ یوه مورګانو پلرونو تاسو خو پوهېږئ چې دغه مشکل دی نو کله که پوه شوئ چې زما زوی په دې مشکل باندې اخته دی هېڅکله دې کوشش مه کوئ چې زه به دې ته مېرمن راولم او مېرمن سره به ژوند سم شي چې ته یې مور او پلار یې ستا په وینا سم نه شو تا سمې لارې ته نه کوو هېڅکله یوه پلرۍ لور نه شي کولی هغه سمې لارې ته کړي نو هېڅکله د یو بلې نجلۍ ژوند دې نه تباه کوي
مېرمنو ته چې همدا اوس دوی له معتادینو سره شپې ورځې تېروي له یو بلا مشکلاتو سره څه به تاسې ورته ووایئ
هغه مېرمنې چې داسې معتادینو سره ژوند تېروي اول خو ډېره زیاته سخته ده الله پاک د هغو ته د دې ټولو سختیو اجر ورکړي او بل زما په نظر سره انسان تر هغې پورې باید مبارزه وکړي چې سا لري انسان باید تر هغې پورې هڅه وکړي تر څو ژوندی دی هغه مېرمنه چې پوهېږي زما مېړه معتاد دی او زما ژوند له دې سره نه جوړېږي هغه دې کوشش وکړي له دې څخه جدا شي له دې څخه دې طلاق واخلي خو له دې وړاندې کړي د قوم مشران دې راجم کړي خپل پلار ته دې ووایي ورونو ته دې ووایي زما ژوند نه جوړېږي زما ژوند دلته تباه دی خپلې خسرګنۍ ته دې ووایي خپل قوم دې راجم کړي د اسلام د نګانه دې ورته حدیثونه وړاندې کړي کومک دې غواړي له خپلوانو څخه او تر هغې پورې دې کوشش وکړي چې تر څو له دې معتاد انسان څخه ځان خلاص کړي ځکه هغه انسان خو خپله معتاد دی مګر دغه نجلۍ یا دغه ښځې هم له ځان سره بنده کړې ده او ځان سره یې معتاده کړې ده د دې سخت ژوند نو زما په نظر سره نه دې تسلیمېږي اخره پور د کوشش وکړي تر څو د ژوند لپاره یوه حل لاره پیدا کړي او له دغه انسانانو څخه چې ژوند تېرولو سره سخت دي ځانونه بیل کړي او جدا شي کوشش دې وکړي زحمت دې وباسي انسان باید تر اخره پورې تسلیم نه شي که زه پوه شم زما ژوند په دې کوټ کې په مشکله تېرېږي زه لاره لټومه کوشش کومه د یو نګانه بل نګانه اخر خو غوښتل رسېدل دي یوه لاره به الله تعالی تاسو ته درکړي یو انسان خو به درک ولري یو انسان خو به پوه شي ستاسو په مشرانو کې ستاسو په سپین ږیرو کې ستاسو په خپلوانو کې چې دغه مېرمنه رشته وایي دې سره ژوند نه کېږي نو شاید حل لاره پیدا شي نو هغه مېرمنو ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي الله پاک دې ورته د دې هرې سختۍ اجر ورکړي خو بیا زما په نظر سره د دې ژوند تېرولو څخه بیخي ژوند نه تېرول ښه دي نو ځانونه دې خلاص کړي یوه لاره دې ځان دپاره وګوري
روزو دې ته چې د معتادینو مېرمنې کله چې د دوی مېړونه په کلونو کلونو نادرکه کېږي له شرعي اړخه د ژوند کولو لپاره کوم حقونه لري په دې هکله استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې دیني زده کړې کړي وایي
په اسلامي قانون کې په اسلامي فقه کې کله که د ښځې خاوند په داسې مرض باندې افتلا شي چې هغه مثلا پوډري ده داسې یو عمل دی چې هغه نور د نور انسانانو تر مابین هغه نورمال ژوند نشي په مخ بولی نو دا ښځه اسلامي فقه د حق ورکړی چې دا محکمې ته ولاړه شي د دې سړي نه په عامه اصطلاح طلاق واخلي خو په فقه کې دې ته خلع وایي جدایي ورته وایي په اسلامي شریعت کې د نکاح د فسخ یو دلیل دا کېدلی شي چې کله میړه د ښځې د نفقې د ورکولو یا د پیدا کولو توانایي د لاسه ورکوه یعنی یا لیونی شي یا معتاد شي په اصطلاح صعب العلاج ناروغۍ باندې اخته شي د جوړېدو وړ نه وي یا معتاد شي په هغه صورت کې ښځه کولی شي د اسلامي نظام محکمې ته ولاړه شي او په غیر کې هلته دې ته دا اجازه ورکوي بل چا سره واده وکړي او بل د غیابت په صورت کې دوه روایتونه دي یو د امام ابو حنیفه قول دی چې هغه ډېر په اصطلاح سخته نیولې ده موضوع تقریبا تر نوي کالو پورې ویلي که میړه غیاب و ښځه باید ورته کښېني خو امام شافعي صاحب بیا چې هغه د موږ مدني قانون هم دغه اوس خو قوانین نه مني دغه حاکم نظام خو تېر نظام جمهوری نظام مغه د امام شافعي قول چې څلور کالو کې که میړه مسافر شي که میړه غایب شي ښځه کولی شي محکمې ته ولاړه شي او د دنه جدایي واخلي او بل چا سره واده وکړه په افغانستان کې دا ژوند داسې دی چې نفقه راوړو کای پلار دی یعنی د خځه خاوند دی د مشمانو پلار دی ټول کور امید خدای ته وی او د خاوند ته وی چې یا مثلا کوم داسې مشروع مزدور کاری کوي کوم مثلا بل دولتي وظیفه لري موسسه کې وظیفه لري او موټر وان دی او بل کار کوي ام دغه یو کس وی چې په کور کې عایدات دروړي ولیکم وګورو د مو پټولنه کې هغه کسان چې پلارونه معتاد دي خځه ګدایګری ته مجبوره شوی ټیټ مرحله سره مخ شوی یعنی ګدایګری یو خځه محتاجی چې د خلکو په کورو کې کالی ومینځي د خلکو په کورو کې آشپزي وکا د خلکو د کور پخلی وکا د کور مثلا د خلکو ماشومان ورته وروزی یا مثلا مکاتب یا په داسې نور ادارو کې صفاکار په توګه کار وکا دا ټول هغه مجبوریتونه دي چې هغه خځه ورسره مخ دي چې یا کونډی دي یا میړونه متادین دي یا ورک دي یا په دغه سه مصیبتونو باندې اخته دي دغه میرمنې د دې نفرت بل لار نه لري محکمه دیتا د خلع فنامه د اجازه نامه ورکوي چې تکواله شي د بل میړه وکړه.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هې چاري. تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 4 2 2 1 4 5 1.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون بیان شي. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. هیله ده تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړي. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د اسیا د لوی وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپېره کړې دي او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګي ته یې نږدې واټن 1,500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامي جمهوریت نقشه ویني. چې څلور دیش ولایتونه لري او هر ولایت دورای پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ آسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځو خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرف دي. دا چې د منځنۍ آسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د آسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري، نو دې مسلې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي. خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس تر ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. ښوونکی به راته ووایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې لشته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا له ګڼو زیرمو هم برخمنه ده. ښوونکی به نن راته ووایي چې له دې کانونو ترلاسه شویو معدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. دا ټولې پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچې اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه ناڅه ټول اروپا د پراه، مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. سنرم علاقه د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات چې الف جنوبي سیمه، مدیترانایي آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانه د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانه آب او هوا لري. مدیترانه آب او هوا دوه ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی یې معتدل او بارانی وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلینډ هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنه او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډېره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 8 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
ومل وستل چې د اروپا د ګڼو ښېګڼو تر څنګ یو همدا دی چې په دغه لویه وچه کې ګڼې ژبې شته او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا ګڼې ژبې دود دي. د ژبو دې ګڼوالي د اروپا لویې وچې ته یوه ستره فرهنګي تنوع ورپر برخه کړې.
درسی ساعت خپرونه کې له آزادی رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې آزادۍ رادیو ته غوږ یاست. د خبرونه په دریمه ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي جغرافي درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته ښوونکي د کانګو حوزه راوپیژندله او دا مو هم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې په زړه پورې جغرافیایي موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال. د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردینان د لسپیس طرح کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1456 میلادي کال کې پیل او په 1469 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 168 کیلومتر دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 68 متره او ژوروالی 12 متره دی.
تاسو په تصویر کې د سویس کانال ویني چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 80% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي، چې د نړیوالې سوداګرۍ 15% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1955 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1955 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمېر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې، چې هغه وخت مصر پاچا جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمېر جګړو له وروسته په 1955 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مغول وسل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د نهم ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیه څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیه کې څه ونډه لري.
کړی د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. له دا د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خبرونې د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Thank you.